السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډلو ترمنځ بې باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت یې د ژوند ښهوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکترانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي دغلته له سولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ ال ثانی سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټوئیټر کلی چې ولسمشر با له کوربه چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوه حالت څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت پکې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډېره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښهوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکې ملالۍ صافی عمر په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور درته لرو. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. یک شنبه د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وژل شوي کسان پخوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سکل تر اوسه 22 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرې ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅېږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له 26 کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یک شنبه د منسک په مظاهرو کې له 1 لک زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې 8 اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتی له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بیباوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند یې له مالي پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بېباورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بېباورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنګ د تاوتریخوالي د کمېدو په لوي یو او په دوحه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنګ تاوتریخوالي راټیټ سي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. دغه کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بېلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 16 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبر لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشلو مسلو چې مطرح سوي په اتلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لاندې بشپړې سوي. مشتبن هله مون یو چې پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بے باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغلته وړمه ورځ په غنیخیل ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې شپاړس ملکیان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیل ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات یې د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالبه په الله قسم نه کزان ته تم بچیو کی. او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم، ته هم ځان ته نشي کولی. زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځئ او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه. وویل چې څو چې خلک د جنگي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي، دا غمیزي به دوام ولري.
دیکھیے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي. باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو. یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه وشوه چې په پایله کې د ښوونځیو زده کوونکو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره په وژل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا د دغې پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهویشت دېرش کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیلی دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقعې کې د ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو لپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغه وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغه په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو تر څنګ له کورونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
د ښوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې نمانځل که څه هم په تیرو کلونو کې ښوونکو ته نسبي خوښي وربخله، خو سږ کال د لسګونو زده کوونکو ترمنځ د دوی حضور ښایي د دغې وبا د انتقال له ویرې ډېر خوښوونکی ونه اوسي. د کابل ښار د نازو انا د هلکانو د ښوونځي ښوونکی علي محمد الکوزی چې نږدې 6 کاله عمر لري، ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو ګواښته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکی یې ورته مهمه دی.
دام په نظر کې ویلي دي چې دا مرض خو لا ختم نه ده، جریان لري. د دې مرض د جریان سره سره مونږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا مونږ جدي نیولې ده. دغه وظیفه ده که مونږ خدمتونکو، البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک مونږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه COVID-19 ناروغي کوم ښوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمېر ښوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی، ناسم اقتصاد وژلی او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې ښوونکې ده. خاوند یې مړ دی. د 4 ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هر میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ونه لري، آیا د کفایت کوي په ځنننني شرایط کې؟ د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ که د معلم معاش د 6,000 روپۍ نه شروع دی، آیا کفایت کوي؟ دغه هېڅ وجه نه کوي. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبخترین نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت همدا شان دی، او ښوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضیه غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مونږ سرپنا نه لرو. ډېر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورد غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د معاش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې څه کم 1,00,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 48,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیه وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
د ټول ملکي خدماتو کارکوونکو د معاشاتو د سیاستوالو لپاره یو پالیسي ده، د حکومت پالیسي ده چې د دې پرسر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیه وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي، چې له دې شمېر 80,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډېر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. د خبرونه دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو، چې یو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام دی، چې دویم پروګرام دی، او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. اوس هم 8:19 دی. اوس ورځو لویدیځو مطبوعاتو ته. دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته واک چي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د ښځو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پرتله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو له ډلې 53 او په دې وایرس د مړو له ډلې 75 فیصده نارینه دي. خو د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو له ډلې 70 فیصده او په دې وایرس د مړو له ډلې 74 فیصده نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سوریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي ښځې هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپانې ته ویلي ښځې چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینه وو لخوا کیږي چې یا یې میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډی په خپله پرونی غني کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خبره کړې ده چې په پام کې ده سبا سیشنبه پیل سي. د ورځپاڼې په حواله د به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپانی د ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د روحلا انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتي کارکونکو به په سختو شرایطو کې دند تر سره کوي خو به هم ورته په وخت ماشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسیدل. بل اخره مجبور دي شول د ته شول چې یو نهایي اقدام په هیڅ شي دی موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زموږ غږ ورسیږي تر څو چې زموږ حقوق یاد نه شي او د خپل اتصال ته دوام ورکړو.
له دواب وانټویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې موږ ته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ڈی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. تل فیصد موږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مرنه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه جنل لرو داخلي شفاخانه کې پرستامون نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو وای د کلینیکونو بندېدو سره غنو ستونز سره مخ شوی دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دلته دوا نشته. د ډاکټرانو تنخواه نشته. امبولانس تل نشته. ټول نو څنګه کلینیکونه ترسیوی دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی صحیح کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانی ندی ورکل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورس خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل
په دې بخش کې محلي اداره په کرات او مارات صحت عامه وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل له لارې شورای امنیت ته انتقالوو، تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیول شي، تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکوونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی پروند کورونا وایروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کوویډ 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې او یا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوې وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 18 زیاته کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه اداري استازي د راپور لخبري دوروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 18% لوړه کړې ده.
د افغانستان تلپاتې پراختیا اهدافو باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ، نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 18.15% زیاته شوې، چې ولګې هم 0.5% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووځي. د افغانستان د مالی وزارت منی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه سوې ده، خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي، نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولې دم غړې د دین زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز، منګه فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9209 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې له عمله 4212 تنه مړه شوی او د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا وایروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالډ ترامپ له روغتونه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی، خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 24 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر رید ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبریالانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علائم ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر رید روغتون کې ده. ترامپ له همدې روغتون په یو څلور دقیقې پیغام کې ویلي و چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپل کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتظر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و، بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغۍ د هغه کمپاین ته یوه ضربه بلل کیږي او له دې چې ناروغۍ ته یې ډیر اهمیت نه دی ورکړی، د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکار ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای ډیر خلک مړ کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم په مو کړی لانډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته ځي. د قطر دولتي خبری اجانس بیگانه وخته په خپل ټویټر کې تایید کړ چې ښاغلی غنی به نن دوشنبه هلته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو ولمانځله، خو ښوونکي شکایت کوي چې د ژوند د ښه والي لپاره یې بنسټیز کار نه دی شوی. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال مخالفان وژلي، او په بیلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مرجی ولسوالۍ نه لیکلي وایي د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر ولسی وګړو برید سخت خواشینی کړی یم. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وایي د سولې وروستۍ خبره یا د غروان خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. د افغان حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د دې فرصت نه ښه ګټه واخلي او تیرې تجربې تکرار نه کړي. شجاع الدین له نهرین نه لیکلي وایي کرونا باید جدي وګڼو ځکه چې بیا یې پېښې زیاتې شوې دي. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار بیا لیکلي وایي هلمند دوهې ته د اشرف غنی سفر د سولې لپاره ښه ګام دی او د سولې لپاره باید په هیواد کې دننه هم کار وشي. محمد قاسم ځواک بیا لیکلي وایي د ننګرهار خونړی برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و. جان محمد حمیدی د هلمند له ناوې نه لیکلي وایي مسلمانان باید د زړه له خلاصه دعا وکړي چې زموږ هیواد ته سوله راشي. خدای داد مظلوم یار لیکلي دي وایي د تېرې شپې راهیسې سخته جګړه روانه ده په هلمند کې او طالبان راغلي دي. د سیمې نوم نه دی یاد کړی. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه نه لیکلي وایي د مختار د سیمې څخه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شوي دي جنګ تر پخوا زیات شوی دی. ګل محمد مدثر لیکلي دي وایي د افغانستان افغانان په خپل منظر او سوله په خپل راوستلی شي، بل هیڅوک ورته سوله نشي راوستلی. له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې به واوري چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ التحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلي دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1994 کال کې فارغ شولم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه مونږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وځنډول شول په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې پکې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه ځنډ رامنځته شي.
اوس ستاسو ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ ځنډ راغی، زمونږ مشکل دغه نه. نه، زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات علی ته صبر ما نه پیږو چې وړي نه او کالته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کېږي. دغه کې مشکل دی، زمونږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوي دي چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې مونږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړې، هغوی څه وایي؟
هو، مونږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، مونږ یو مرګلی وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې مونږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې بیا د مطابق د اساس نه وي، همغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسو څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دی پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته، اوه نوي و اته نوي کال مې دلته، ولې په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
دنده زمونږ دغه ده چې مونږ غواړو چې دا خپل اوسه پورې په وظیفه برحاله معلم یو، او غواړو چې دا خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې مونږ ډېر کوشش کوو، څو کراتې هلته لاړلو، خو مونږ هغې سره وي تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلئ، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایج په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او لږ مونږ خپل د اسنادونه زر معامله کړو، دې لپاره دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته ماشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
مونږ په اته نوي کې فارغ شللو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اووه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنتین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کېده، لکه د قرنتین هغه راغی، د قرنتین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسو له پوهنتون نه یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په اته نویم کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسو لخوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعي ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وځنډېدل او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړو زده کړو مؤسسه هم د دې نه په اصطلاح متضرره شوه یا په اصطلاح کارونه وځنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي مونږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم مونږ سره همکاري کېږي. ان شاء الله تر پنځلسم د میزان پورې به د مشکل مونږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري لږ معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته هم طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درک کوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نسپموو.
سمدی ارشب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو که یوازې په وروستي کال کې پیښه شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصاً خصوصي پانتونونو کې، چې کله قرنطین راغی ټول کارکوونکي زموږه رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپل په وزارت مانیم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا یو سل او ویشت پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې یو سل او ویشت تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. انشاءالله دا مشکل به ډېر زر حل شي. تاسو کولی شئ زمونږ ټول ورونو ته اطمینان ورکړئ.
سمدی ارشف، ستاسو د څرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسي چې د میزان تر پنځلسمې به د دوی ستونزه حل شي.
او بالکل سل په سل.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا کال کېږي چې له دغه پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر پنځلسمې نېټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وایي کوم ورکه چې درلودی د ازادي راډیو د همدې خبرونې له لارې هغه پیدا سوی دی او له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د ده په ژغ کې سره واورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرعلي مشهوره و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعلي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامش کا خون یم، د اقبال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه هم مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسې د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسې غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي د هغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او وایي چې په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورسره دي، دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی له خپل کور ورک شوي دي او دلته په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې اوسېږي. وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راواخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم پکار ځواک دی د هلمند ولایت لو اشیر ولسوالی څخه مې اړیکې نیولې ده. دلته په اشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورڅوي دوست دی، نو دلته د کوچانو سره یو تان دی، نو د کوچانو سره باسته موجود وي. دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی، نو دلته د هغه سره خپل ژوند گزاره تقریبا د دوه درې کاله کې په تنه باندې جګ سره دی. د راسته سوا غوته هم نشته، نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري یو وخت یو وخت، خو داسې اکثره وخت نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شمېره ځلې بیا 0-2-2-8-5-3-0-2. له ازادۍ راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دادا در ټول کارکونکو اردن کو سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول کارانه جوړو خوش خوشاله زاخت محمد خادم چې دې کې اندل زده دلمند ولایت شاشته واشتر ول صالح خنی ولدا. نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا نشل تل دې کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي. دې په ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت شندر ول صالح دا د ښار د سمه ته خو ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر شه درې په اثر کې بری جبه وای. نو کدار مومن مسلمان ور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود تراځي کې هغه شندن د سیمې څخه غوي او کدار سیمې څخه یعنی غواړي چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو هم د دې مهرباني لمه خدمت زماره ټلیفون په دغه شمیرې باندې اړیکه ولې دي. موږ کولای شو چې هغه مرتزنګ وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او تاسو کې ګوري کوم تر دې دا نور کسان هم راغلي چې مرته شو دلې دا غو نه یي. زماره ټلیفون شمیره ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه. ټلیفون شمیره یې ځل بیا هم تکراروم 0-0-1-4-2-8-1-9. وسلام. السلام علیکم. محمد هلمند والے سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې دی وایي موږ ټول پخوا په ګریس کو په مکنداز کو څو اوس موږ سره هغه خپل محمد وو د اوس ناخته دی د السلام علیکم رحمۃ اللہ کلیم بخار ولایتی ولسوالی قدرمن مسلمانان و دلتا کندھار ولایت جڑی ولسوالی کی مشکلی کی جانی عمر شیٹو یا آریا و کال ہوئی نوم غټوشي سپور نوم غنچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فرا ولایت ده فرمالا د سیمې مستدن کې ځان وو چې هر څوک صدا حق له معلومات لري یا یې ورور یا یې وکیل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري. زما سره دې په دې اړه تماس ونیسئ. صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت السلام علیکم. هلمند ولایت مرکز لشکرگاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو عجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو 50 کلن عمر سره پیدا کړی مده دغه ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه ښار کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی. پیروز دی اکا یې نیکه دی. دوی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی. نو کندهار چا یې ملګر یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي. 0-0-1-8-8-10 یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0-0
2022 2023 یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 0 2 2 2 8 1 8 وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد نجید قرائی لائف کے پائڑی کے کیم مر سر ملگرے دے کل خپل نو محمد شی کل محمد اللہ شی کل محمد آغا وائی اصاب سم کار نکی دا ہر مسلمان گور شکر دی دین و مر سر اڑی کے ونی سے سلام.
گرانو دوستانو محترم و اوریدون کو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان نتوائی کولشی چی پا دوغش میرو منتخپل تیلیفونی پیغامو نپریک دی. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. مرکز مسلمان روز
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه لګل ته زموږ لسی غوان نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زموږ له ترور دوی دی. خو دا دغه اعلان کوم په دې هره کچا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی انیک نوم یې دی او تقریبا شپږ کاله عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي 0 0 0 9 5 5 0 0. شمارې تېره بیا تکراروم 0 0 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب پیل کنړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اسلامي د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات پولې اردو ته تللی و خپله منطقي را خلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې پاک له معلومات وي نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ 0 0 0 5 0 0 0 0. او بله شمېره ده 0 0 0 2 0 0 0. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 2 0 0 0. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی 4 کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخې په دغه شمېره زنګ ووهئ 0 0 0 8 9 5 9 6 0. هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم زړه بارغه ولایت غرمشت ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تماشه مې د باب رکا جزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی یو دا شیر تور د خوندای الک دی یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په 15 فارس کلنی کې دي د دغه فعال کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دې سره وو چی دي یا د یو جرمې کړی دی د دولت سره بنجان وی یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته ځند وو چې پر و اته نه وا باور و چې پر دوا ور دوا ده بل شمېره ده چې پر و اته څلور یو باور نه اته څلور وسلام
بلی السلام علیکم زاد او کیم حج فرید د قرا د ولایت بلا بلا د ولسوالی د خدمتیا د تل تاسو سره پلان کیما زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی د ولس نه کی کیږي نه درک سوی دی تکشیر دې مزا وا زوري ابل مسلمان روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو یو ور سره لیش لا ک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نظرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی، سړکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلله د کلي څخه خبرې کوم. د یوه ورور نوم یې ارولي دی، د بل ارولغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راډیو یې مثال تماس ونیسي: صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وجا السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس یم ولې زما یو ورور دی مشوره په اشاری اصل نه می احمد دی د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي د شپږ کال کې شو وختي په کار چې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کی او ما ته د پداس نه راځنګ راوې چې پر اویا سلویش هو څو دویش ټلیفون یې سره زړه بیا صفر اویا سلویش
عزیزان پروگرام ته دا پیغام ته ایکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادرک شوې ده درې کال کېږي. هر چا ته پته دې مهرباني لمکه دې په دې شمیره اړیکه را سره ونیسي: صفر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپېت. یو ځل شمېره بیا اعلانو: صفر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپېت. پولیس مې د دې اړیکه راتلون کار چا ته پته وي پنځوس زره افغانۍ انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه نیکی لیتر احمد ته ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته وایم الله پاک دې وکړي روغ جوړ خوښ او خوشاله بیاست. اسدالله مجاهد هم د هلمند ولایت څخه مخترمین زما یو ملګری دی، تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی. نو هر څوک د په هکله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي. نوم یې عبدالصمد دی، د پلار نوم یې طالب اکا دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک د په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې. یو ځل بیا شماره تکراروم: صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. د خدای په امان.
السلام علیکم. مومن د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ د ولد محمد نامه احمد دی، د ګرشک په ولسوالۍ کې ورکړی دی. اووه میاشتې کېږي هغه چې د زه د حوال لري نمبر رنگ ہوئی صفر السلام.
ہلو السلام علیکم. زه محمد د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو دوست چې ورستی عارف خان نومېږي، د کمال زوی دی، امین اکا وراره دی. د المن ولایت ته کجکی د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولته ځنه دارا کسوی دی دا واته نش کی چې نظر کړی عارف خان عمر داسې پنځل شپارس کلو پر عمر دغه باندې په موسم دی پیرات ولایت ورکسوی دی چې ارچا ته د معلوماتي د مهرباني د مخدمات په دغه لمبر باندې زنګ وی پر اویا درو اویا سلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم پر اویا درو اویا سلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علمی ولایت د بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نمیږي د شپږ کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار ورور مال صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ